السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ 2015 کال د ستمبر د میاشتې دریمه نیټه ده. ملیحا میرزاده او عبدالحی کاکړ درته د مشال ریډیو د ماسپخین دریو بجو په خبرونه کې هرکلی وایو. په خبرونه کې له افغانستان سره د سیمه ییزو همکارو غونډې د حال ترڅنګ یو شمېر کورني سیمه ییز او نړیوال رپورټونه لرو. پروګرام روښانه مستقبل هم درته وړاندې کوو. په اول خبرونه له عبدالحی کاکړ نه اورو.
د افغانستان لپاره د سیمه ایز اقتصادي همکاري شپږم کانفرنس نن په کابل کې پیل شو. د باجوړه د قومي اسمبلی غړي وای ډیر ژر به باجوړه شین سي د خیبر پښتونخوا تر انتظام لاندې راسي. ټاکه سوې ده چې سبا به په امریکا کې سعودي بادشاه سلمان د ولسمشر باراک اوباما میلموي. د ریکا یا د افغانستان لپاره د سیمه ایز اقتصادي همکاریو شپږم کانفرنس چې نن په کابل کې پیل شو په کې د سیمې په کچه د انرژي ترانزیت سوداګري او پنګونې په اړه خبرې کیږي. د دغه کانفرنس د پیل پر مهال د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کرزی وویل چې افغان دولت به د بهرنیو پنګونې لپاره لازمي مواقع برابر کړي. د پاکستانی وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز به سبا له په کانفرنس کې ګډون کوي. په کانفرنس کې د دیرش مرستندوی هیوادونو د څلوېښتو سیمه ییزو او نړیوالو سازمانونو استازو ګډون کړی دی. له باجوړه د قومي اسمبلی غړي شهاب الدین خان وایي ډیر ژر به په باجوړ ایجنسۍ انتظام د وفاق پر ځای خیبر پښتونخوا ته ورکړل سي. نن له مشال ریډیو سره په خبرو کې نوموړي وویل چې د باجوړ له خیبر پښتونخوا سره ګډول یو ازمایشي کار دی.
کومې کمیټې چې روانه ده پرایم منسټر طرف نه په سیفرون کې نو باجوړ ایز ا ټیسټ کیس په دغه سره دا خبره وتړله چې دا دواړه ایم ان ګان په دې باندې رضا شي. نو هغه الحمدلله زمونږ حاجی بسم الله خان صاحب او سینیټر صاحب هغه زمونږ سره په دې کې یو شو او مونږ په دې باندې خبره وکړه چې دا باجوړ ایجنسی دی د پاټا سره شامل شي یعنی پروینشل ایڈمنسٹریټ ٹرائبل ایریا کې.
شابدین خانول که د ازمایش کامیاب سو نو شای مومند ایجنسی په ګډون نور قبایلی سیمې هم خیبر پښتونخوا ته حواله کړل سي. ترکین صاحب خیبر پښتونخوا خپل شپږ پنځوس غړو ته په بلدیاتي انتخاباتو کې د ګوند د نظم و ضبط خلاف ورزي په تور تنبیهي نوټیس ورکړی دی. بیګا د وزیر اعلی پرویز خټک په مشرۍ کې غونډه ترسره شوه او له دې وروسته د ترکین صاحب صوبایي ارګنایزر فضل احمد خان خبري غونډه وکړه او بیا مشال لیدې ټول چې د سینیټر اعظم سواتی او صوبایي اسمبلی غړي یاسین خلیل ته هم نوټیس ورکړی دی.
چې کوم خلک د پی ٹی آئی ممبرز یا په ریزرو یا په الیکټډ او هغوی د پی ٹی آئی ټکټ هولډر خلاف خپل ووټ استعمال کړی دی او یا ابسنٹ شوي دي هغوی ټولو له مونږه نوټیسز ورکو او هغوی مونږ لا یا خپل صفائی راکړي او کو ګیلټي نو هغوی سره به مدقه سلوکي چې کم نه دی نورو سره.
پر دغو کسانو تور دی چې په بلدیاتي انتخاباتو کې د تریک انصاف پر ځای نورو ګوندونو او غړو ته ووټ ورکړی دی. د بلوچستان په سر ښار کوټه کې د پولیسو پخوانی ډی آی جی وژل شوی دی. د کوټه ښار پولیس وایي د دې ښار په سریاب سیمه کې د چهارشنبه په ماښام نامعلومو وسلوالو د پولیسو په یو پخوانی ډی آی جی قاضي واحد ګاډي باندې ډزې وکړې چې پکې نوموړی سخت ژوبل شو او وروسته هسپتال ته یې په لاره سا ورکړه. پولیس وایي وسلوال په موټرسایکل سپاره وو چې په نشه تېښته کې بریالی شوي دي. د دې پېښې زمواري د عبدالله وزیرستاني په نوم یو کس منلی چې ځان د مجلس عسکري نومې وسلوالې ډلې ویاند بولي. د یورپ لپاره د امریکا د پوځي ځواکونو قمندان جنرال فلیپ بریدلیب وسلوال طالبان د داعش په نسبت د افغانستان لپاره یو اهم خطر بللی دی. ښاغلی بریدلیب چې نن یې په کابل کې یوې خبري غونډې ته وینا کوله وویل په تیرو دوو میاشتو کې په افغانستان کې د وسلوال طالبانو په حملو د سړک د غاړې بمي چاودنو کې کموالی راغلی او زیاته کړی چې دغه حملې تر مخکینیو هغو خطرناکې او ضروري دي. فلیپ بریدلیب پر پاکستان هم غږ کړی چې د وسلوال طالبانو په ځپلو کې خپلې هڅې نورې هم زیاتې کړي. د افغانستان لوګر سیمه ییز چارواکي وایي د افغان سرتیرو یو پوځي هلیکاپټر د دې ولایت په ازري ولسوالۍ کې راپریوتی چې په کې سپاره دولس کسان ټپیان شوي دي. د لوګر ولایت د ولایتي شورا یو غړي عبدالولي وکیل نن مشال ریډیو ته وویل چې دغه هلیکاپټر د تخنیکی ستونزې له امله رالوېدلې او زخمیان هسپتال ته رسول شوي دي. ښاغلي وکیل زیاته کړه چې دوه هلیکاپټرو نن د افغانستان د کلیو پراختیا وزیر نصیر احمد دورانی او د دې ولایت یو شمېر سیمه ییز چارواکي لری او ناامنه ازري ولسوالۍ ته وړل. چارواکي وایي چې په دغه پیښه کې نه ښاغلي دورانی او نه هم د لوګر سیمه ییزو چارواکو ته زیان اوښتی دی. ټاکل شوی ده چې سبا به په امریکا کې سعودي بادشاه سلمان د ولسمشر باراک اوباما میلمه وي. د سعودي عرب د بادشاه دا سفر څو ورځې مخکې تر دې ترسره کیږي چې د امریکا کانګرس له ایران سره د سوي تړون لپاره رای ورکوي. د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت مرستیال سلاکار بن راډز ویلي پوهیږي چې سعودي عرب له ایران سره پر سوي تړون اندېښنه لري چې په دې ډول به تهران له بندیزونو وروسته خپل اقتصاد پر پښو ودروي. امریکا په دې باور ده چې د بندیزونو لرې کېدو سره به نږدې سل ارب ډالره ایران لاسته ورسي چې خپل ځپل شوی اقتصاد د ود لپاره ځینې کار واخلي. په ورته وخت کې واشنگټن دا ویره هم څرګنده کړي چې تهران له دې پیسو د ناوړو فعالیتونو لپاره ګټه پورته کولای شي. چین په نړیواله دویمه جګړه کې د جاپان د ماتې کلیزه د پیکینګ په تیانمن چوکي په شاندارو مراسمو ولمانځله. په دې مراسمو کې چینایي چارواکو د روس د ولسمشر ولادیمیر پوتین په ګډون له یو شمېر بهرنیو مشرانو سره څنګ په څنګ ولاړو. د چین ولسمشر شي چینګپینګ وویل چین کله هم د پراختیا غوښتنې هڅه نه کوي. ولسمشر شي چینګپینګ همداراز اعلان وکړ چې د چین د وسلوال پوځ په شمېر کې به درې لکه کمی راولي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو سازمان وایي په منځني ختیځ کې د شخړې له وجې یو کروڑ اووه دېرش لکه ماشومان د تعلیم له حقه محروم دي. د یونیسف نن خپور شوی رپورټ وایي په دغو شمېرو کې څلوېښت فیصده د شام، عراق، یمن، لیبیا او سوډان هغه ماشومان دي چې سکول ته د تلو عمرونه لري. رپورټ زیاتوي په داسې حال کې چې شخړه نور هم په پراخېدو ده نو ښایي په راتلونکو میاشتو کې سکول ته د تلونکو ماشومانو شمېر پنځوس فیصده زیات شي. یونیسف وایي په شام، عراق، یمن او لیبیا کې نه زره داسې سکولونه شته چې د استعمال قابل نه دي. دغه سازمان زیاتوي چې اضافي درې کروڑ ډالرو ته ضرورت لري چې دارنګه وکولای سي نور ماشومان سکولونو ته ولېږي. خبرونه پای ته ورسېدل. سراج زهیر د موسم حال او کرنسی قیمتونه وړاندې کوي.
نن د زیارت پورز د پیښور کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په یو سل څلور روپۍ پنځوس پیسې اغستل کیږي او په یو سل څلور روپۍ پنځاویا پیسې خرڅول کیږي. یو پونډ په یو سل اته پنځوس روپۍ پنځاویا پیسې او په یو سل نهه پنځوس روپۍ. یو یورو په یو سل ولس روپۍ لس پیسې او په یو سل ولس روپۍ پنځه دېرش پیسې. د متحده عرب امارات درهم په اته ویشت روپۍ پنځه څلوېښت پیسې او په اته ویشت روپۍ اویا پیسې. د سعودي عرب ریال په ویشت روپۍ اویا پیسې او په ویش روپۍ پنځه نوي پیسې. او یو افغانۍ په یو روپۍ یو شپېته پیسې او په یو روپۍ درې شپېته پیسې. او دوه سوه اته اتیا ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او دوه سوه شپږ اتیا ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس ته موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. دغه رنګ به په پېښور کې درجه حرارت زیات نه زیات پنځه دېرش او کم نه کم دریش، بنو کې درې دېرش او دریش، او کوټه کې به زیات نه زیات یو دېرش او کم نه کم څوارلس ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکر درته وړاندې کړل او د کرنسو بیې او د موسم حال مولا سراج زهیر واوریدو. په خبرونه کې به واورئ نن په کابل کې له افغانستان سره د سیمه ایزو اقتصادي همکارو یا د ریکانومي کانفرنس پرانستل شو. د غونډې د اهمیت په اړه یو کار پوهای
دغه د چې د ملاقاتونو سره یا د سفر سره به دا مسلې ټولې حل شي. خدا دې یو موقع ده چې کوم اوس دا وخت کې اړیکو کې مشکلات راغلي دي هغې ته توجه شي.
د پاکستان په پارلیمان کې د قبایلي سیمو نه منتخب شوي غړي وایي په ازمایښتي بنیادونه به د باجوړ ایجنسۍ انتظام د وفاق پر ځای خیبر پختونخوا ته سپارل کیږي.
حکومت ته طرف دا تجاویز و چې کوم ایف آر جی هغه کې مونږ انیشیټیو والو خو مونږ دا ورته وی چې دا یو ایجنسی نه مونږ په دې باندې خبرې وکړه چې دا باجوړ ایجنسی دی د پاټا سره شامل شي یعنی پروینشل ایڈمنسٹریټ ٹرائبل ایریا.
په قبایلی سیمو کې د شری ناروغي خلاف د کمپین حال درکو. په خبرونه کې اونیس پروګرام روښانه مستقبل هم لرو.
زمای پښتنو لپاره لکه یو صحبه ده په پېښور په ځای کې چې هلته د ایم ایس پی جی په میتھمیټکس لیول باندې کس قسمه پروګرام نه او دا پروګرام ما شروع کړو. زه پښتون قوم ته دا یو ریکوست کوم چې خدای لپاره راپاسئ او دا قوم بچ کړئ.
له مشال ریډیو سره اوسه. تازه مشال ریډیو پرونه ته وګیه. څنګه چې تاسو اوریدل نن په کابل کې د ریکا یا افغانستان سره د سیمه ایزو اقتصادي همکارو دوه ورځنی کانفرنس شروع شوی دی. ټاکل شوی چې په دې کانفرنس کې د ترانزیت سوداګرۍ قدرتي وسیلو ترڅنګ د ټاپیو دغه شان په نورو مهمو پروژو هم دغه کانفرنس د ګډونوالو سره خبرې وشي. دا وخت را سره له کابل د مشال ریډیو خبریاله حمیده عثمان د ټلیفون په لیکه ده. نو حمیده، تاسو ستړي مشي وایو او که د غونډې د تازه صورتحال نه مو خبر کړئ.
د نږدې اویو هیوادونو او سازمانونو استازو نن د ریکا ما غونډه په کابل کې پرانیسته. البته دا د سیم اقتصادي همکاریو یو کانفرانس دی. البته باید ووایم چې اوس مهال د دغې غونډې ګډونوال په بېلابېلو کمیټو کې کاري کمیټو کې په کار بوخت دي او د دغې کمیټو کاري نتایج به سبا ته اعلان شي. خو د دې غونډې په پرانیستلو کې افغان چارواکو، البته د افغانستان د اقتصاد وزیر عبدالستار مراد ویل چې د افغانستان او سیمې راتلونکي په سوداګرۍ، ترانزیت، انرژۍ او له طبیعي زیرمو څخه په ګټې اخیستنې پورې اړه لري. البته ګډونوالو د ریکا سازمانونه مهمه وګڼله، ځکه چې په دې غونډه کې پکې ترانزیتي، سوداګریزو او د انرژۍ په برخو کې د پروژو پر عملي میکانیزمونو خبرې کیږي. نو ځکه دا غونډه ډیره مهمه وګڼله او همداراز د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال مرکزی ویل چې په دغه په مرکزي او جنوبي آسیا به تر راتلونکو لسو کلونو پورې ښه اقتصادي فرصتونه ولري، خو په وینا یې شته سیاسي حساسیتونه له دغو فرصتونو څخه د ګټې اخیستنه مخه نیولی شي. همدې حال کې د افغانستان د پانګونې د ملاتړ ادارې ایسا مشر وویل چې ریکا شپږ به په افغانستان کې د پانګې د جلبولو لپاره ښه فرصت برابر کړي او دا کار به د افغانستان او سیمې د ثبات لپاره مهمي. البته باید ویم چې د ریکا شپږ ناسته دوه ورځې دوام کوي چې په دوهمه ورځ به البته سبا ته د جمعې په ورځ به یا نتیجې او لاسته راوړنې چارواکو لخوا له رسنیو او خلکو سره
شریک کړل شي. ډیره ډیره مننه حمیده عثمان چې تاسو را سره دا معلومات شریک کړل. اوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې. تاسو واوریدل چې نن په کابل کې د سیمه ایزې همکارۍ د غونډې پرانیستل کیږي، بلکې پرانیسته وشوه. د دې غونډې کوربه افغانستان دی چې په دې کې د افغانستان او د پاکستان او هند په ګډون یو شمېر ګاونډي هیوادونه ګډون لري. د سیمه ایزې همکارۍ غونډې پر موضوع زموږ همکار ګلیاس په کابل کې د سیمه ایزو چارو کارپو ودیر صاحب سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلی چې د افغانستان تر څنګ ګاونډي هیوادونو لپاره د ریکا غونډه څومره اهمیت لري.
جنوبی سوہلی شاہ مرکزی شاہ سر وسطی تجارتی بجلی انتقال اقتصادی سیکورٹی امنیت مافیائی
وزیر صاحب صاحب کدار ته وای په دې غونډه کې د افغانستان گاونډي هیوادونه هم ګډون لري او په دې هیوادونو ترمنځ یو بے اعتباری غونډې فضا هم موجوده ده. تاسو څومره خوشبینه چې آیا د دې د غونډې د لارې به دا اعتماد سازۍ فضا بحال شي او کنه؟
متقابل مفاد احترام او حاکمیت احترام ساتل ضرور خبر ہے وعدے کو مرد کے اقتصادی علی کے اقتصادی مرحلے پر ظاہولو اور زی پاولو اور انکار
خبر وزیر صاحب صاحب دار ته وایي که د افغانستان د سوداګرۍ خونې یو تجویز ورکړی و افغان حکومت ته چې د ترانزیت په لاره کې پاکستان او هند هم شامل کړل شي، نو آیا تاسې څه ګڼئ چې په دې غونډه کې څه په دې اړه به څه خبرې ترې وشي او که نه؟
په کابل کې د سیمه ایزو چارو کارپوه ودیر صافی سره تاسو مرکه واورېدله. تاسو دا واورېدل چې نن په کابل کې د ریکا کانفرنس شروع شوی دی. سبا له د پاکستان د وزیر اعظم د بارنو امنیتي چارو سلاکار سرتاج عزیز کابل ته سفر هم ټاکل شوی دی چې په کابل کې د ریکا یا افغانستان سره د سیمه ایزو اقتصادي همکارو په کانفرنس کې ګډون وکړي. په دې اړه ریاض موسا خیل تفصیل وړاندې کوي.
مشال ریډیو سره خبرو کې د خارجه دفتر سرچینو وینا وه چې د کمی سلامتی او خارجه چارو مشیر سرتاج عزیز به د افغانستان د اقتصاد په اړه کابل کې کیدونکې دوه ورځنۍ غونډه کې د پاکستان نمائندګي کوي. د سرچینې په خبره سرتاج عزیز به د جمعې په ورځ کابل ته ځي او هلته به کانفرنس کې د ګډون نه سربیره د افغانستان عالي رتبه چارواکو سره هم ویني. د سرتاج عزیز د کابل د دورې د اهمیت په اړه مشال ریډیو د پاکستان افغانستان د چارو کارپو او پیښور کې میشت خبریال رحیم الله یوسفزی نه تپوس
ملاقاتونه ډېر ډېر کېږي، نو په هغې کې چې څه خبره وي، زړې خبرې، نوې خبرې، ګیلې شکوي، هغې ذکر کېږي. نو دا نه ده چې دې ملاقاتونو سره یا دې سفر سره به دا مسلې ټولې حل شوي، خو دا ده چې یو موقع ده چې کوم اوس دا وخت کې اړیکو کې مشکلات راغلي دي، هغې ته توجه شي او د هغې د حل کولو لپاره څه نه څه ګامونه پورته کړي شي.
همداراز مو افغانستان کې د کېدونکو اقتصادي مرستو د کانفرنس د ضرورت او اهمیت په اړه د سیمه ایزو چارو دیو بل کارپو او خبریال حسن خان نه تپوسو کو نو د وینا وا
توسته پته چې په افغانستان کې به یا په سکیورټی کانفرنس کې یا په امن باندې کې دوم ته خبرې ویو، دغه شانتي کانفرنس چې کوم دی د سره به د افغانانو حوصله هم اوچت شي، د غوي چې کوم سنس اف کی پروویشن چوتا وی چیرې هغه هم د غوي لګي د سې چاو دل کې خلک زموږ په اقتصادي جون کې هم انټرست اخلي. نو زه غواړم دا چې دا یو ډېر اهم موقعه چې په هغه کې به هند هم ناسي، پاکستان هم ناسي، افغانستان هم ناسي، امریکا هم ناسي، روس هم ناسي، چین هم ناسي. نو دا نه چې صرف دی په اکونومیک خبرې کېږي، سره سره چې دا وخت کې کوم مسایل دي د دې ټولو ملکونو په هغه به ملته خبرې کېږي، او دا یو ډېر ایديال فورم دی په دې ایديال مقابل.
د یادونه دا چې د ریجنل اکنامیک کوآپریشن کانفرنس آن افغانستان یا د افغانستان د اقتصاد په اړه د سیمه ایزو مرستو کانفرنس پیل په کال 2015 کې کابل کې شوی وو، او دغه لړ کې نوی ډیلی، اسلام آباد، استنبول او دوشنبه کې هم غونډه شوې دي، او کېدونکو غونډه د دغه سلسلې شپږمه غونډه ده. ریاض موسا خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
دا پاکستان پوځي مقامات ادعا کوي چې افغان پولې تصویر مې د شمالي وزیرستان په شوال او د خیبر ایجنسۍ په تیرا کې د میشتو تر وسلوالو په مرکزونو هدفي هوایي بریدونه کړي دي چې په نتیجه کې په دغو دواړو سیمو کې یو شمېر وسلوال وژلي او د هغوی مرکزونه یې تباه کړي دي. خپلواکو سیمه ییزو سرچینو د پاکستان پوځ د دې ادعاو پخلی نه دی کړی. هارون باچا تفصیل راکوي.
د پاکستان پوځ مطبوعاتي څانګې ISPR پرون چهارشنبه په یوه اعلامیه کې ویلي چې جنگي جټ الوتکوې د شمالي وزیرستان په لرې پرتې سیمې شوال او د خیبر ایجنسۍ په تیرا کې د میشتو وسلوالو پر مرکزونو هوایي بریدونه کړي او لږ تر لږه یو دیرش وسلوال یې وژلي دي. اعلامیه کاږي چې پر شوال شویو هوایي بریدونو کې 18 او د تیرا په هغو کې 14 وسلوال وژل شوي او د هغوی یو شمېر مرکزونه او پټنځایونه له منځه وړل شوي دي. ویل کېږي چې په یادو سیمو کې دا مهال د حقانی شبکې او پاکستانی وسلوالو طالبانو جنګیالي پړتي چې د تیر 2014 میلادي کال په جون میاشت کې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو تر پیلې دا وروسته دغو سیمو ته تښتېدلي او حمله غځینو تر وروستي بریدونه پلانوي. د پاکستان جنگی جټ الوتکو په داسې وخت کې په شوال او تیرا کې هوایی بریدونه کړي چې د امریکا د ملي امنیت سلاحکارې د یکشنبې پر ورځ اسلام آباد ته د خپل سفر پر مهال د افغانستان د تروریستي بریدونو لپاره د پاکستان د خاورې پر کارول کېدو اندېښنه وښوده او د پاکستان له سیاسي او پوځي چارواکو یې وغوښتل چې د حقاني وسلوالې ډلې پر ضد سخت اقدامات وکړي. له بلې خوا د پاکستان یو استخباراتي چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل شوی رویټرز خبري ایجنسی ته په شوال کې د تازه هوایي بریدونو پخلی کړی او همدارازي د وسلوالو د څلور مرکزونو د ورانولو ادعا هم کړې ده. د پاکستان پوځ وایي د تیر کال له جون میاشت راهیسې د هزار بے عزب په نامه په شمالي وزیرستان کې د پیل کړو خپلو عملیاتو په ترڅ کې تر دې دمه تر 3000 زیات کورنۍ او همداراز بهرني وسلوال وژلي، د هغوی نیټورک یې له منځه وړی او د یادې سیمې 90% برخه یې له وسلوالو پاکه کړې ده. هم د پوست په وینا د شمالي وزیرستان عملیات یې وروستي پړاو ته ننوتي او یوازې شوال سیمه چې دنګ غرونه او ګرد ځنګلونه لري د وسلوالو له پاکولو پاتې ده. باید وویل شي شمالي وزیرستان او نورو قبایلي سیمو ته د خبریالانو پر ورتګ د لګېدلي بندیز له کبله لا تر اوسه خپلواکو او سیمه ییزو سرچینو د وسلوالو د وژلو د پاکستان پوځ د ادعاو پخلی نه دی کړی.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
حکمران ګون پاکستان مسلم لیگ نون وایي چې د قبایلي سیمو د ولس د ترقۍ او خوشحالۍ لپاره به په ازمیختي بنیادونو د باجوړ ایجنسۍ انتظام د وفاق پر ځای خیبر پښتونخوا ته سپارل کیږي. بلخوا کارپوهان وایي چې د صدر ممنون حسین په یو لاسلیک تفاټه آئینی حیثیت بدلېدی شي. نور تفصیل له اسلام آباد احمد الله په دې رپورټ کې راکوي.
د حکمران ګوند مسلم لیگ نون د باجوړ ایجنسۍ نه منتخب د قامی اسمبلۍ غړی شابودین مشال ریډیو ته وویل چې د دوی په شمول د قبایلي سیمو نه منتخب ټول د پارلمان غړو دا غوښتنه کوله چې د فاټا آئینی حیثیت دې بدل کړی شي او دغه لړ کې د سلا مشورې وروستو دوی په دې متفق شول چې په ازمیختي بنیادونو به باجوړ ایجنسۍ د وفاق د انتظام پر ځای خیبر پښتونخوا انتظام کې راولي. د نوموړي وینا وه چې د باجوړ ایجنسۍ نه وروستو مومن، خیبر او دغه شان د نورو ایجنسو به هم قانوني حیثیت ډیر زر بدل کړی شي.
حکومت د طرف دا تجاویز و چې کوم ایف آر جی هغه کې موږ انیشیټیو والو خو موږ دا ورته وی چې یو ایجنسی نه دی یو یونټ نه تاسو والی د هغې دپاره باجوړ ډیر زیات سوټیبل دی. نو په دغه باندې بیا هغې باجوړ ځان لکو کومې کمیټي چې روانه ده پرایم منسټر د طرف نه په سیفرون کې، نو باجوړ ایز اے ټیسټ کیس په هغې سره دا خبره وتړله چې دا دواړه ایم این اے ګان په دې باندې رضا شي. نو هغه الحمدلله زموږ حاجي بسم الله خان صاحب او سینیټر صاحب هغې زمونږ سره په دې کې یو شو او موږ په دې باندې خبره وکړه چې دا باجوړ ایجنسی دی د پاټا سره شامل شي یعنی پروینشل ایڈمنسٹریټ ٹرائبل ایریا کې.
ته یادونه دا چې د قبایلي سیمو اولس او منتخب غړو وخت په وخت د حکومت غوښتنه کوله چې یا خو دې فاټا په خیبر پښتونخوا کې شامل کړی شي یا دې ورلا د ځان له صوبې درجه ورکړی شي او یا دې فاټا وفاقي جمهوري سیمه یا فیډرل ډیموکراټیک ایریا وګرځوي. مشال ریډیو چې کله د قانوني چارو کارپو او فاټا لایر فورم مشر اعجاز مومن نه باجوړ ایجنسی د فاټا پر ځای په پاټا کې شاملولو لپاره د قانوني او آئینی طریقې کار په حق له تپوس وکړو، نو د نوموړي وینا وه
آرټیکل 6 کې دا خبره ده چې کفرس کا جرګه وغواړي خلک وغواړي نو پرزیدنت په یو ساین باندې کم دی فاټا غونډه چینج کړي دي شي غونډه بدلې دي شي. اوس هم که پرزیدنت یو ساین وکړو د فاټا غونډ سټیټس به بدل شي، صوبایي اسمبلی کې هغوی د نمایندګي هم ملوي دي شي. که داسې اوسو نو دا خو به ډېر ښه قدم پورته شي ځکه چې دا یو سټارټ دی چې شروع اوسوله او دا د ایجنسۍ بي په پاټا کې شاملې کړې. یقینا چې روان کال دو کې به باقي شکم ایجنسۍ دي دا به هم په پاټا کې شامل شي او د دوی ایډمنسټریټیو پاور پروینس ته ورکړی شي.
دا دې هم یادوي چې د وفاق د انتظام لاندې دا قبایلي سیمې په وو ایجنسو او شپږ افارز مشتمل دي او د فاټا د منتخب غړو تر مخه چې آبادی د اتیا لکونه زیاته ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د خیبر ایجنسۍ سیاسي مشرانو تېر ورځ خیبر پښتونخوا گورنر سره په غونډه کې غوښتنه کړې چې په قبایلي سیمو کې د زر تر زره سیاسي او انتظامی بدلونونه راوستي شي. دوی غوښتنه وکړه چې اف سی آر نظام د له منځه یوړل شي او په فاټا کې د هم بلدیاتي انتخابات ترسره شي. نور تفصیل لسیمه د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری په دې رپورټ کې راکوي.
د خیبر ایجنسۍ سیاسي ګوندونو مشرانو تېره ورځ په گورنر هاوس پېښور کې د خیبر پښتونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان سره لیده کاته کړي دي او له دې غوښتنه کړې ده چې په قبایلي سیمو کې د زر تر زره سیاسي او انتظامی اصلاحات وکړی شي او اف سی آر نظام دې ختم کړل شي. په دې هکله د پاکستان پیپلز ګوند خیبر ایجنسۍ صدر او خیبر سیاسي اتحاد مشر حضرت ولی افریدی مشال ریډیو ته وویل
یو مونږ په فاټا کې آزادانه تور باندې با اختیار بلدیاتی انتخابات غوښتل او په دویم نمبر کې مونږ ورسره ورسره دا ویل چې په اف سی آر چې کوم موجوده هغه ظالمانه نظام دی دا مونږ له ختم کړی شي. بل ورسره ورسره مونږ په فاټا کې چې کوم کرپشن روان دی که هغه د پولیټیکل اډمنسټریشن دی او که هغه د فاټا سیکرټریټ دی مونږ هغې له دا ور خبر کړلو چې په غټه پیمانه په دغو ادارو کې کرپشن روان دی مهرباني وکړه چې د دغه مخنیوی وکړه.
او د جماعت اسلامي ګوند د خیبر ایجنسۍ یو مشر زرغون شاه پردي په خپلو خبرو کې وویل
و د شپېتو کلنه دلته مسلې دي مونږ په فاټا کې دا اصلاحات غواړو چې په فاټا کې بلدیاتي انتخابات وشي د نورو ملک په شان دي چې نور دی و دا بالغ رهدهي باندې وشي چې هغه څنګه عام وټوي اس نه چې سپینګیري یا د ملک هغه زر هغه وي خو مونږ همدا خبره ورته په ګوته کړه چې مخصوص طبقې ته دا شیما ورکوه. مونږ دا غواړو چې د کمپیوټر انتظامیه چې دا اختیارات کم کړی شي او د عدالت کم سیستم چې دا بیل یو ځان له اداره شي نو هغې خبرو ته هم تیار شو هغه مونږ سره واده وکړه چې انشاءالله دا به زر حل کوم.
یاد دی وی چې په کال 2012 کې د پاکستان وفاقي حکومت د فاټا خلکو ته سیاسي ازادي ورکړه او پولیټیکل پارټیز آرډر یې ور وغځول او په اف سی آر کې یې معمولي بدلونونه وکړل خو د فاټا خلک وایي چې دغه اصلاحات ناکافي دي او دلته دې نور اصلاحات هم وکړل شي. او په دې وروستو کې د خیبر پختونخوا گورنر په فاټا کې د اصلاحاتو لپاره فاټا ریفارمز کمیشن هم جوړ کړ دی او دې کمیشن هم څه سفارشات تیار کړي دي چې ځینې سفارشاتو سره یې قبایل اتفاق نه لري. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
څوک شته که نشته څه چې زمونږ د پښتنو تپوس وکړي او مونږ ته یو لاره وښیي.
دا ماشومان مې غېږ کې به ما ډېر کنډه تا پورې ځان داسې ځنګول ما دا ماشوم بچ خو به چپه ډېره شو لور مې د غېږ نه لاړه برخم لاړه لوپټم لاړه چپل م لاړې
خلی مونږ ته کارتون را کړو اوس یې مونږ او پولیس لاس پورېوه پولیس د سکاټ کار کې اول درته دا چې تاسو بنایې.
مشال راډیو د بېوسه او خاموش خلکو غږ.
په پاکستان کې تاجرانو په ملک کې د حکومت لخوا د وډ هولډینګ ټیکس لګولو پر ضد احتجاجي مظاهره شروع کړې دي. دوی له حکومت غوښتنه کړې ده چې د وډ هولډینګ ټیکس فیصله دې واپس واخلي کني دوی په خپل احتجاج په هړتال کې بدل کړي. نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال سراج ظهیر په دې رپورټ کې راکوي.
د پاکستان ټولو تاجرانو د حکومت د وډ هولډینګ ټیکس د فیصلې پر ضد د کراچۍ، کوټي، لاهور او د پیښور په ګډون په بیلابیلو ښارونو کې احتجاجي مظاهرې پیل کړي او غوښتنې کړي چې حکومت یې د 0.6% وډ هولډینګ ټیکس فیصله بیرته واخلي ځکه چې دا د دوی معاشي قتل دی. د تاجرانو په وینا کې حکومت تاجران په ټیکس دایره کې راوستل غواړي نو پکار ده چې بل کومه آئینی او قانوني لار خپله کړي او تاجران دې په اعتماد کې واخلي. له مشال ریډیو سره خبرو کې د پیښور د تاجرانو مشر شرافت مبارک وی چې سبا د جمعې په ورځ به دوی په ټول پاکستان کې د خیرو ورځ مانځي چې پکې به د پاکستان حکومت ته خیرې کوي او له سبا به د بینکونو سره دوی خپل لین دین هم بندوي.
بالکل دا زموږ خپل فیصله ده چې 4 تاریخ باندې بینک ترانزیکشن ټول پاکستان کې بند وي، بینک سره یو پیسہ ترانزیکشن باندې کی، او 9 تاریخ باندې پورا پاکستان کې شٹر ڈاؤن دے 0.6 وډ ہولڈنگ ٹیکس خلاف چې حکومت لا واپس نه آلی نو بیا اختر نه پر 7 اکتوبر باندې بیا شٹر ڈاؤن وي.
کله چې مشال ریډیو د تاجرانو د احتجاج او د وډ هولډینګ ټیکس او د حکومت د فیصلې په اړه اسلام آباد قائد اعظم پوهنتون کې د معاشیاتو استاد ډاکټر انور شاه نو پوښتل نو د هغه وینا وا
کمزوری ده چې ډایرکټ دا ټیکس نشي لګولای دا وډ هولډینګ ټیکس په تھرو باندې دوی دا خلک مجبور کوي چې انکم ټیکس ورې خو دې غټ نقصان دا ده چې حکومت ته دا پته نه لګي چې دې بینک دا پیسې چې دا څوک ترانزیکشن کوي دا ته چا دي فرض کړه زما ملګری ما ته را لګي او هغه و چې زما په کور کې ورګا نو دا پیسې خو زما نه دي دا پیسې دا غنه وڅ کټ کیږي نو لکه په دې کې دا حکومت څنګه هم ده دوی یو انتهایی انډایرکټ طریقه اپناوي او په دې سره واقعي چې په بینکونو کې چې کوم د تاجرانو کوم لیندین
متاثر شوی دی. د ذکر دا حکومت روان مالیکال بجټ دوران د بینک په ذریعه لین دین باندې 0.6% ټیکس نافذ کړی وو په کوم چې د روان کال په جولای میاشت کې عمل درآمد شروع شو خو د تاجرانو د احتجاج په وجه د خزانې وزارت دغه عمل درآمد تر د لومړی اکتوبر وځنډاوه او دې مهال یې له تاجرانو سره وخت په وخت مذاکرات هم وکړل کوم چې تر دې دمه د ناکامۍ سره مخ دي. سراج ظهیر، مشال ریڈیو اسلام آباد.
د باختر ستوری.
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو.
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر
تازه مشال ریډیو خبرونه ته وګه. د مشال ریډیو خبرونه تاسو ته انټرنیټ په پتا مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم رسلي او ډیډلي او لیدلی شي. که تاسو مشال ریډیو ته کوم پیغام لګل غواړئ او خپل کوم نظر را سره شریکول غواړئ نو د مشال ریډیو د ټلیفون ریکارډونکي ماشين شميره دا 00420221212121 او اوس تم اس پخین درنی می وجې شوې دي لن خبرونه ل عبد الله کا کړه ورو.
د ریکا یا د افغانستان لپاره د سیمیز اقتصادي همکاري شپږم کانفرنس نن په کابل کې شروع شو چې په کې د سیمې په کچه د انرژي ترانزیت سوداګري او پنګونې په اړه خبرې کیږي. دغه کانفرنس ته پیل پر مهال د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کزول افغان حکومت و د بهرنیو او پنګونو لپاره لازمي موقع برابر کړی. له باجوړه د قانوني اسمبلی غړي شهاب الدین خان وای ډیر ژر به باجوړې جنځي تنظیم د وفاق پر ځای د خبر پښتونخوا حواله سي. نن له مشال ورو سره په خبرو کې موړول د باجوړ د خبر پښتونخوا سره غډول یو آزمایشي کار دی. تریک انصاف خبر پښتونخوا خپل شپږ پنځوس غړو ته په بلدیادي انتخاباتو کې د ګوند د نظم ضبط خلاف ورزي په تور تنبیهي نوټیس ورکړی دی. بیګا د وزیر اعلی پرویز خټک په مشرۍ کې تورغونډي وروسته د تریک انصاف صوبایي ارګنایزر فضل محمد خان مشال ریډیو ته وویل چې سینیټر اعظم سواتی او صوبایي اسمبلی غړي یاسین خلیل ته هم نوټیس ورکړل شوی دی. د بلوچستان په سرشار کوټه کې د پولیسو پخوانی ډی آی جی پروند نامعلوم وسوالو وژلې دی. قاضي واحد په ګاډي کې روان و چې ورباندې ډزې وسوې د زخمي سو بیا هسپتال ته په لارې سا ورکړه. د یورپ لپاره د امریکا د پوځي ځواکونو قومندان جنرال فلیپ بریدلیپ وسوال طالبان ته داعش په نسبت د افغانستان لپاره یو اهم خطر بللې دی. د خبرو نوموړي نن په کابل کې یو خبري غونډه ته وکړه. د افغانستان لوګر سیمې چارواکي وایي د افغان سرتیرو یو پوځي هلیکاپټر د دې ولایت په ازري ولسوالۍ کې راپرېوتی چې په کې سپاره دولس کسان ټپیان شوي دي. ټاکل شوی ده چې سبا به په امریکا کې سعودي بادشاه سلمان د ولسمشر باراک اوباما میلموي. چین په نړیوال دوهمه جګړه کې د جاپان د ماتې کلیزه د پیکینګ په تیانمین چوکي په شاندارو مراسمو ولمانځله. د ملګرو ملتونو د ماشومانو سازمان وایي په منځني ختیځ کې د شخړې د وجې یو کروڑ اووه دېرش لکه ماشومان د تعلیم له حقه محروم دي.
لن خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکر درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريال احمد الله نوورو چې په پاکستان کې د کورنۍ او رسپانو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي څه دي.
وحدت ورسپانه خپل اداریه په شمالي وزیرستان کې په ډرون برید لیکل دا ورسپانه لیکي چې حکومت د تیر کال نه په شمالي وزیرستان کې د ترهګرو په ضد د ضرب اعظم په نوم سره عملیات پیل کړی دي او د دوران ډرون حمله هم تر سره کیږي. د پاکستان د حکومت او اولس لوري د دغه حمله د غندنې او مخالفت باوجود قبایلی سیمو کې په ډرون بدونو کې هیڅ کمی ناراضي. خو سوال دا دی چې هر کله د پاکستان لوري سیمه کې د ترهګرو په ضد فیصلهیز عملیات روان دي نو بیا د امریکا له لوري د دغه قسم ډرون بدونو څه جواز جوړیږي. ورسپانه لیکي چې ترهګري د جرړې نه ختمولو لپاره پکار ده چې د طاقت د استعمال ترڅنګ د دې د بنیادي علتونو د لمینځه وړلو لپاره دې هم هڅې وشي. ورسپانه لیکي چې قبایلي سیمې د ډېرې مودې راهیسې د حکومتي توجه څخه محرومه پاتې دي. که حکومت هغوی ته د ښاري سیمو وګړو په شان اسانتیاوې برابر کړي نو ورسره به په سیمه کې ترهګري ختم شي. دنیا ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف او د فوز مشر جنرال اهل شریف ترمنځ د نهه پورس شوی ملاقات کې په دې خبره اتفاق وکړو چې د ترهګرو پر ضد به کاروایی جاری ساتل شي او په کراچۍ اپریشن به هیڅ قسمت دباو قبول نکړو. ورسپانه لیکي چې په قامی اکشن پلان تیزی سره عمل درآمد شروع کړی شوی دی او د هغه خلکو پر ضد هم کاروایان روان دي چا چې قامی خزانه لوټلې وه او بیا دغه پیسې د ترهګرۍ په پیښو کې هم کارولې شوی دي او دا ډېر بدترین صورتحال و. خو د دې حالاتو کې بهتري راوستو او کرپشن مخنیوي لپاره حکومت ځینې خلک خلک نیولی دي، نو اوس دا تاثر ورکړی کیږي چې حکومت انتقامی کاروایانې شروع کړي دي او جمهوریت په خطره کې دی. خو په حقیقت کې د حکومت د ګامونو نه جمهوریت په خطره کې نه دی، بلکې جمهوری تقاضا همدا ده چې چا هم قامی دولت لوټلی وي نو د هغوی د احتساب وکړی شي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې په کراچۍ کې د اپریشن د هر قسمه سیاسي دباو نه باوجود جاری وساتلی شي چې د پاکستان تر ټولو لوی ښار کې یو وار بیا امن راشي.
دسی میں حالات او د نړۍ مطبوعات. فارن پالیسی مجلې په پاکستان کې د نشه یي توکو د استعمال او د مخنیوي لپاره د حکومتي اقداماتو، او فارن افیرز مجلې بیا د افغان طالبانو د پخوانی مشر ملا محمد عمر تر مړینې وروسته د طالبانو په لیکو کې د پیدا شو اختلافاتو په اړه لیکنې کړې دي. تفصیل له فرخنده اسد اور.
فارن پالیسی لیکي دوه اونۍ وړاندې خبري ادارې ساؤت ایشیا چینل په پاکستان کې د نشه یي موادو د استعمال په اړه په یو خبر کې لیکلي وو. د دغه هیواد د نشه یي موادو پر ضد د ادارې ډایرکټر د سینټ یوې کمیټې ته په خپل یو رپورټ کې ویلي وو چې په هیواد کې هر ورځ 200 کسان د نشو له وجې مري او دغه یوه زیاته شمېره ده. فارن پالیسی لیکي دا د پاکستان د حکومت لپاره یوه د خطر وړ خبره ده چې په دغه هیواد کې د نشه یي توکو استعمال دومره زیات دی. په پاکستان کې د مخدره موادو په جرمونو کې نیول شوو کسانو ته د مرګ سزا ورکول کیږي، او کچېرې دغه قانون په سختۍ سره عملي شي نو دغلته د مرګ سزاګانې زیاتېدای شي، چې دغه هم یوه خبره نه ده. او بیا چې د نشه یي موادو په جرمونو کې کوم کسان نیول شوي دي، هغه په وړو جرمونو کې ککړ دي او د دوی تر شا لوی لاسونه لا هم نه دي نیول شوي. د نشه یي موادو په کاروبار کې چې غیر قانوني دي، سمګلران عام خلک د خپلو مقاصدو لپاره استعمالوي او دغه اکثره ونیول شي. خو تر څو پورې چې د لویو سمګلرانو خلاف کار نه وي شوی، تر هغې دغه مسله نشي هوارېدی. فارن پالیسی لیکې دي کې هیڅ شک نشته چې د نشه یي موادو استعمال یوې ټولنې ته نقصان رسوي او د دوی خلاف عملی کار هم پکار دی. خو په پاکستان او په نورو هیوادونو کې د سزا ورکولو عمل هم د دغې مسلې حل نه دی. باید پاکستان او نور هیوادونه په دې ځان خبر کړي چې د نشه یي موادو په استعمال او کاروبار کې ککړو کسانو ته د سزاګانو ورکولو په وخت د انساني حقونو سرغړونه ونه کړي. د دغې مسلې یو حل راوستل پکار دی او باید په دې اړه په خلکو کې د پوهې لپاره کار وشي. بلخوا فارن افیرز مجله لیکي، کله چې ملا عمر په 2013 کال کې د مرګ په بستر وو، نو په هغه وخت کې د هغه د ژوند او مرګ په اړه خبرونه په مطبوعاتو کې راتلل، او اوس چې هغه مړ دی نو دوه کاله پس یې د مړینې د خبر تصدیق وشو. مجله لیکي، لومړی د طالبانو لخوا څه نه ویل کېده او نه د اسلام آباد لخوا د ملا عمر د مرګ د خبرونو په اړه څه ویل شوي وو. د هغه د مرګ خبر که څه هم د امریکا لپاره یو ښه خبر دی، خو امریکا په دغه خبره څه خوشحالي نه ده ښودلې. که څه هم د ملا عمر د مرګ وروسته په طالبانو کې د اختلافاتو خبرونه هم مخې ته راغلي. مجله لیکي، یو خوا ملا عمر مړ شو، بلخوا په طالبانو کې اختلافات راغلل، خو واشنگټن ځکه هم د دغه حالاتو پوره ګټه نشي اخیستی چې له بده مرغه افغان حکومت هم د دغه هیواد د امنیت په ښه کولو کې ځینې کمزوریانې لري. او بیا دې خبرې ته هم پام کول دي چې د خرابو حالاتو نه اکثره وسلوالې ډلې ګټه پورته کوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا د بارنو چارو وزیر له ایران سره په اټومي برخه کې د شوي تړون دفاع وکړه. ویل چې د او ولسمشر اوباما دا قناعت ترلاسه کړی دی چې دا تړون د ایران د اټومي وسلې له جوړېدو راګرځوي. د جان کیری د دې څرګندونو تفصیل احمد شیبر په رپورټ کې واوري.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له ایران سره د اټومي تړون دفاع لږ وروسته تر دې وکړه چې امریکایي ادارې په کانګرس کې د دې تړون د تایید لپاره کافي رایې خپلې کړې. جان کیری په فلادلفیا کې د اساسي قانون په ملي مرکز کې تیره ورځ په یوه احساساتي وینا کې وویل، په معاصر تاریخ کې د بهرنۍ تګلارې د بلې هرې پرېکړې په څیر د کانګرس رایه مهمه ده. ټاکل شوې ده چې کانګرس تر رواني میاشتې په روسیو کې د ایران د اټومي تړون لپاره رایه ورکړي. جان کیری وویل، داسې شواهد شته چې په هغو کسانو کې چې په ایران کې ډېر د دې تړون د ناکامۍ غوښتنه لري، هغوی تر ټولو افراطي کسان دي. د جانکیری تر وینا مخکې دیموکرات سناتوري باربرا میکالسکي اعلان وکړ چې د دې تړون په تایید به رایه ورکړي. له دې سره په کانګرس کې د تایید کوونکو شمېر 34 ته ورسېد. دا هغه شمېره ده که چېرته اوس د کانګرس نور غړي له ایران سره د شوي تړون په مخالفت رایه ورکړي، نو ولسمشر بارک اوباما د ویټو حق لري. جان کیری وویل که چرته دا تړون رد شي نو له دې سره د امریکا اعتبار او اعتماد ته زیان اوړي. خو نوموړي زیاته کړه چې د ایران له اټومي تړون سره په کانګرس کې مخالفت د دې تړون مخه نشي نیولی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې د امنیت شورا ټولو غړیو د ایران د اټومي تړون ملاتړ کړی دی، نو د دې تړون د اغېزمنتوب په برخه کې هیڅ راز شک نشته. زه قانع شوی یم، همداراز ولسمشر اوباما زموږ جګپوړي پوځي چارواکي او حتی د اسرائیل پخواني پوځي او استخباراتي چارواکي چې دغه تړون موږ په سم لوري روان کړي یو، په داسې لوري چې ایران به کله هم اټومي وسله ترلاسه نه کړي. ایران د امنیت شورا له 500 دایمي غړیو او جرمني سره په جولای کې په ویانا کې اټومي تړون لاسلیک کړ. د دې تړون له مخې به ایران خپل اټومي فعالیتونه راکموي او نړیوال به پر ایران لګیدلې بندیزونه کموي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوري ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو اوري په مومند او باجوړ قبایلی سیمو کې د شری ناروغي خلاف دولس ورځنی مهم ادرې ورځې مخکې سرته رسیدلې دي چې په دواړو قبایلی سیمو کې 15,30,000 پورې ماشومانو ته د مرض ضد ټیکې یا واکسین لګول شوی دی. چې کوم ماشومان پاتې شوي دي نو د هغوی لپاره د دواړو سیمو په هسپتالونو کې دا ساتم ټیکې موجود دي. شاهنواز ترکزی معلومات لري.
په محمد او باجوړ قبایلی سیمو کې د شری مرض ضد مهم درې ورځې وړاندې سرته رسیدلې چې د دواړو قبایلی سیمو لږ زیات 15,30,000 ماشومانو ته واکسین لګولې شوې دي. دولس ورځې روان دې مهم کې په محمد د جنسه کې څومره ماشومانو ته د شری مرض ضد واکسین یا ټیکې لګولې شوې دي؟ ډاکټر شبیر د دغه پروګرام انچارج دی او وایي
موږ کوم کورج راغې دا 98% دی. موږ 1,75,000 ټارګټ او ټیکې اوس موږ کورج شو 1,71,772 کورج شو او موږ تب 20 قسمه دا
او هم دغه شان په باجوړ ایجنسی کې څومره ماشومانو ته دغه ټیکې ولګولې شوې؟ د باجوړ ایجنسی د صحت محکمې ټیکنیکل ایڈوایزر ډاکټر عنایت الرحمن وای
زموږ ایجنسی کې د 95% پلس ماشومان چې کوم دي هغه ویکسینیټ شوي. دویمه ښه خبره په دې را شوې ده چې تېر وخت کې دا کمپین پکیټي کې شوی او په پنجاب کې شوی او تاسو ته بیا دي پکیټي کې ډېر زیات ای ریئکشن کیسز راغلي او د هغې نه یو مسله جوړه شوې وه. الحمدلله زموږ په ایجنسی کې دغه واقعات هم پکې نه شوي او په ښه طریقه سره دغه کمپین سرته رسېدلی.
د شری مرض دا مهم د هغه ماشومانو لپاره و چې عمرونه یې د شپږو میاشتو نه تر 10 کلونو پورې وي. په محمد ایجنسی کې چې کوم ماشومان د ټیکونه پاتې شوی دی نو وجه څه ده؟ ډاکټر شبیر وای
سریو داسې دي چې لاندې د سټکو ته تللي چې تاسو دې ته مردان ته او د خپل علاقې نه بار ته ویدي نو ځکه دغه پاتې شوي دي. یا داسې دي چې دا په نورو علاقو کې شوي دي خو موږ سره دلته په کور کې نه راځي نو چې کوم پاتې دي انشاءالله دا به هلته سټوري دي باندې کور کې دي.
او همدغه شان په باجوړ ایجنسی کې هم څو ماشومان د ټیکو لګولو نه پاتې شوي نو دغه ماشومان په نږدې ورځو کې چې ورته ټیکې ولګول شي څنګه کولی شي؟ ډاکټر عنایت الرحمن وویل
دا غیر فعاله طریقې کار دا دی چې زموږ سره WHO یوسف ڈبلیو دی د یونیسف د طرف نه د کومنټ د طرف نه زمونږ سره سوشل موبلایزر دی هغه ته ایجنسی کې کار کوي. په هر تحصیل کې کسان موجود دي زمونږ هیلث سټاف شته دی نو هغه له دا میسج دی چې کوم ماشومان پاتې شوي دي موږ ته ناټ اویلی بلوایو چې هغه په کور کې موجود نه وو کال پکې دغه ویکسین کیږي.
دا مشرانو وویل چې د شری مرض ضد مهم په کال کې یو وار وي خو هغوی دا هم وویل چې په دواړو قبایلي سیمو کې یو هم داسې سیمه نشته چې ګنې یا د صحت د محکمې تنان ورتلی نشي او یا بیا ماشومانو ته د ساسکو یا د ټیکونه خلک انکار وکړي. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل ته دې چې کومې د
هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه پورس
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوس وخت شوه دی د هفته وار پروګرام روښانه مستقبل. د دې هفته په روښانه مستقبل خبرونه کې به په چین کې د اعلی تعلیم لپاره د وظیفې یا سکالرشپ په اړه معلومات ترلاسه کړئ. دا خبرونه تاسو لپاره منور شاه تیاروي.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه نیکی پیرزونه او سلامونه قبول کړي. په نننی پروګرام کې د پاکستان گاونډي هیواد چین په اړه معلومات ترکو. چین په نورو سانګو کې د پرمختګ نه علاوه د تعلیم په سانګه کې هم ډیر وړاندې تللی دی او د 2004 د یو اټکل لمخه صرف په دغه کال کې 50,000 هلکان او جنکۍ د هیواد په بیلابیلو ادارو کې د لوړو زده کړو یعنی پی ایچ ډی په پروګرامونو کې داخل وو. د چین حکومت د بهرنی طالب علمانو لپاره د چاینا سکالرشپ کونسل یا سی ایس سی په نوم یو اداره لري چې قابلو کسانو ته په بیلابیلو پروګرامونو کې داخله ورکوي. د محمد جنسی یاسر خان چې دا وخت یې کورنۍ په پینډۍ کې اوسیږي په دغه سکالرشپ یا وظیفه باندې چین کې د پی ایچ ډی ډیگری د ترلاسه کولو هڅه کوي. وایي که څه هم په پینډۍ کې اوسېده خو د غریبۍ له امله د تعلیم په ترلاسه کولو کې د یو شمېر ستونزو سره مخ وو. د خپل تعلیمي سفر په اړه یې مشال ریډیو ته صدا سی ویل.
ما ډېر مطلب ټف ټایم تیر کړی دی. میټرک چې ما وکړو هغې نه پس ایف ایس سی چې ما کوونو هغې دوران به ما وړو ته ټیوشن ویلو. کمی پیسې به چې ما ته ملاوېدلې هغه به ما خپل جب خرچ او هغه سنم دی کم کالج خرچه به چې هغې باندې به ما پوره کوله ټیوشن پیسو باندې. نو داسې چې زما ایف ایس سی کلیئر شو نو بیا زما بی ایس سی اډمیشن چې وشو نو ما هغه کالج فیس چې دی کنه هغه ایف ایس سی دوران ځان لا جمع کړی. نو بی ایس سی کې چې زه لاړم هغې کې زما تھرڈ ایئر کی چکل ما ایڈمیشن ہوا گا دوران با مالا کالل واڑا راتلل ایف ایس سی واڑا براتلل ما با ایف ایس سی واڑو تا جنہ کئی الکان تا با ما میت پڑا ہوا بل چیز ما میجر سے دے گا میتھمیٹکس دے اور ما انٹرسٹ ہم چیو میتھمیٹکس ہوں آسے خوز ما ٹیکس لائن انجیرننگ یونیورسٹی دا شو کو چیز انجیرننگ کے لار چم خو بس وسائل دو ما نو چی ما پروفیشنل سٹڈی کی چیرے گا نائی ساخیس دے دے وجہ نا بے ما سوچ داو کو چی بس والدین وانے سبا زورا چو منو آگے بزے زور اچول بی ایس سی کے ایڈمیشن واخلم اور بی ایس سی ما دے وجہ شروع کرالا بس بے چی ما بی ایس سی شروع کرالا نو خدے دیر ما مدد وکو اور آغے دوران چی دے ما کلا سیکنڈ پوزیشن چی رالے بی ایس سی کے نو آغے ما تا یو اکیڈمی مو اور گرلز کالیج مو آغے دیر نا آفر وشو چی تاسو از منگا کالیج لرا شئی اور منگا وڑو تا پڑاو کئی ایون چیز ما بی ایس سی چی کلیر شوا نو ما یو شپاگ میسٹوب کی گیب وکو نو ما سا ٹیم دو مربئی نوی چی ما ایڈمیشن اخیستے ہوئے نو ما دے اب کے شپگ میسٹ گیب وکو پگ میسٹ دوران ما ایٹ لیسٹ 60,000-70,000 روپئے ماں ہوگا ڈلے ٹیوشن اور کالج پہ ذریعے نو آگا بے ما قید اعظم یونیورسٹی ٹول تعلیم چی دے کا نخپل پیسوں وانے حاصل کو
دا ستنزو باوجود یہ دا تعلیم سلسلہ سنگ جاری وساتلا پا دے پختنا یاسر خان وائی
دیکھ اس میں مور پلار ما سا ڈیر کوپریشن ہے ماں فادر بچے دے ٹیکسی چلاؤ ہو اگئی ماں تک اللہ دسی نہ دی ویلی چی یار تک کار وکا اور تسن دے خرچہ را کا کالا گا اگا بار ٹیم بس داویل چیستا اگر پڑھائی سا شوق دے تخپل بس پڑھائی سیر تا چی دے تو جو ورکاو تک کالا خرچی اور دیشی نا بالکل زان تے دے ٹینشن ماں اخلا بے وجہ نم ایڈوکیشن اگئی کز صحیح ماں ہمیشہ ماں چی دے پوزیشن برقرار ایم ایس سی دوران چی گلت ماں پوزیشن را لیا وہ مالا بے سکالرشپ را کو تقریباً 40,000-50,000 روپئے ہوئے آگے پر ذریعہ ما ایم فیل خپل تعلیم جاری سا تو خوب پہلا کال دوران چی گلت ماں پرچا پبلش ہوا آگے دوران مالا ایچ سی والا خپل ایز اے ٹیچنگ اسسٹنٹ یو مالا اگر کو خوبا پر منتھ مالا 10,000 روپئے اور زب خدا ویما چی انسان اسم نہ دے انسان خالی خواری کئی اور دعوا دے خدے نہ کئی باقی عرصہ ختم ملاوی گی وقت بن
دا چین دا سکالرشپ کونسل وظیفہ ترلاسہ کولو لپارا کم ڈول تیاری پکار دا نوموڑے وائی
دا دومره مشکل نه ده د اچیومنت ان دا ار سو کا کول سی هو د لپاره کرایټریه دا ده چې فرست هو چې رستا سو ایجوکیشن بیک گراوند ډیر سترونګ پکار فورن سکالرشپ د لپاره سره نه سفارش ضرورت دی نه هغه سره وګر ستا سو بیک گراوند خو سترونګ دی نو غوی به تاسو لاغه خپل مهنت په ذریعہ تاسو لپاره سکالرشپ دار کی هغه کې دا هغه د چې تاسو ایت لیست دی ګنا ستا سو سټڈی کې د فرست یان پکار دی او هغه نه علاوه دا ده چې کله چې دوه اډمی هغه راځي سکالرشپ اگے کی اپلائی ہو گئی اپلائی خپل ټول بیک گراؤنڈ یعنی ڈاکومنٹس والے گلی اگے کی بس خالی اپلائی کولی باقی بے دو خپل اس کرائیٹیریا دا چائنا کی جرے گن ڈیر رہے تے یونیورسٹی دی یعنی مور دین 10,000 یونیورسٹی نی دی گورنمنٹ یونیورسٹی نی دی نو دیکھ دو بار اس دسی ضروری نہ دے گئی یونیورسٹی کی تا سو اگا ورا والے کے دے بہترین اسان طریقہ دا سی ایس سی اسکالرشپ راضی اگا اگوی جرے گن سی ایس سی بے خپل یونیورسٹی نی تا سو دو بار اس لائک کر یو ہو ایمبیس تھرو اپلائی کول یعنی پاکستان ایمبیسی تھرو اور یو ڈائریکٹ تاسو چیرے گنا دو چائنیز اسکالرشپ کونسل وانی مطلب گوگل وانی والی کئی چائنیز اسکالرشپ کونسل اگے کے بار سے انفارمیشن راشی اگے کی ڈیٹ سی کال کی یو ذلا راضی زین ٹائم جون جولائی کی راشی اور زین ٹائم جمی کی راشی نو آگا چیک راشی بس آگے کے بس سمپل تاسو اپلائی کولی باقی آگا ٹول ڈیٹیل چیرے اگے ویب سائٹ وانی لکھ لے رہے
یاسر خان وائی په چین کې د تعلیم معیار ډیر لوړ دی خو د زده کړو لپاره د چین ژبه زده کول ډیر مهم دی په دې موضوع نور بحث هم کوو خو د یوې لنډې دمې نه پس مشال ریډیو سره اوسئ بلخوا دلنشین طارق د پیښور سره تعلق لري دا وخت د ام بی بی اس یا ډاکټرۍ ډیگری ترلاسه کولو لپاره په چین کې زده کړې کوي د مشال ریډیو سره یې د خبرو پر مهال ویلې د چین ژبه زده کول ورته لوی ستونزه ده
ما خپل ایف ایس سی فی کم کړی دا ما پیښور کې فرنٹیر کالج نه کړی دا وومن کالج نه زما والد ما دلته ایم بی بی ایس کې ایڈمیشن وکړ دلته چائنا کې او سیټی د تینجن هغه کې تینجن میډیکل یونیورسٹی هغه کې ما ایم بی بی ایس کوم زما فائنل ایئر اوس روان دی فارن کنټریز کې فیسلټیز خو ډیر دي خو مطلب دلته ایجوکیشن هم ډیر ښکلې دی خو لږ لینگویج بیریئر پکې راځي مطلب مونږ ته دلته لینگویج کې لږه مسله راځي حالانکه زموږ ټیچرز ټول فارنرز دي مونږ ته ډیر ښکلې خولې میټ آئی لمیٹڈ لیکچر ورکی پخپل ٹائم راضی ہو پخپل ٹائم باندھے واپس دی یونیورسٹی نے بعد دل تمنگ تدا سے ٹیچر نشتا تے منگ تے سب کوسچنز کے مسئلے نو منگا غی سر ڈسکشن ہو کو یاس نو خپل سیلف سٹڈی منگا بیا ٹول سٹوڈنٹس خپل کی کو لک خپل کنٹری کے او باہر کنٹری کے صرف دا فرق دے او کم کمپیریزن دا فیسلٹیز دے نو دا چائنا کے او دا پاکستان کے فرق دا اے چائنا کے دیر زیاد لک فیسلٹیز دی لیبورٹری انی او دا ہر سدیر زیاد دی
دلنشین وای د چین ایم بی بی ایس په هر معیار پوره دی خو دا ډاکټران چې واپس خپل هیواد ته لاړ شي نو هلته تریبل امتحان اخیستل کیږي او دا ډول دوی نشي کولی چې سم د مخه خپل کار شروع کړي
چائنا کې هم ایم بی بی ایس کو کې لکه ډیر زیات دلته موږ سره ډیر محنت کوي د دې ډاکټر هم مطلب سټڈی چې دا سټوډنټ په خپل سیلف باندې ډیپینډ کوي کنه چې کم سټوډنټ سټڈی کوي نو هغه بهر کنټری کې هم کولی شي او کم نه کوي نو هغه بیا خپل کنټری کې هم نه کوي بل مسله دا ده چې بهر څوک ایم بی بی ایس کوي نو دایي لپاره پی ایم ڈی سی ایگزام بیا ضروری وي نو سټوډنټ ته هغه ډیره زیاته مسله بل دی په پی ایم ڈی سی کې دومره سټریکنس ښه دی چې فارن سټوډنټ ته کم بهر نه چې ایم بی بی ایس کوي کنه نو آئین بعد اگر کور کے دو درے کال لازمی تیرے زکر چے اگر بیا ایم بی بی ایس اگر اگزام کلیر کولے نشی پی ایم ڈی سی آئی دا پارا سیلف سٹڈی دیر زیادہ پکاری نو دی فارن سٹوڈنٹس دا پارا اگر اگزام خیر ہے نو اول خود دی لپکار دے چے اگر دی خپل سٹوڈنٹس لے سیٹس ایویلیبل ور کی چے مطلب اگر خپل کنٹری کے سٹڈیو کی بل ان کیس کا اگر دا پارا زینی سیٹس نی زمون پا کنٹری کے نو دا اگر دا پارا دی بیا دومرا سٹرکنس نیک دی چیز لکا مطلب سٹوڈنٹس مینٹلی دیر زیادہ ڈسٹرب شی
په چین کې د خوراک او ژوند جواک په اړه دلنشین وایي
چائنا کې خو مسلم زم ډیر زیات دی نو آی په مطابق دی لکه هر سیس پیک هغه وینو چې کم حلال وینو دای د پاسه بالکل دی باقاعده حلال لیکلی وچ دا مسلم د پاره ټیک دی هغه نه علاوه د مسلم ریسټورانټ سم ډیر زیات دی کنه نو لکه سټوډنټس د پاره اویلیبل دی نه علاوه چاینیز هم ډیر زیات مسلمان دی نو مسلمانانو د پاره بالکل صدا صدا نشته تکلیف نشته خپل او دلته کې ګرانی ده لګ ډیر زیاته ګرانی ده پاکستان په نسبت باندې دا ګران دی چاینا په سټوډنټ باندې ډیپینډ کوي کنه. نو مطلب دلته مختلف قسم سټوډنټان راغلي دي. څوک د خپلو روایاتو ډیر زیات قدر کوي. زموږ خپلو ملګرو کې هم داسې شته دی چې لکه څوک ډیر خیال ساتي څوک نه ساتي. څه پکې داسې سټوډنټس هم شته دی چې خپل پنځه واړه وخت مونځ کوي. بالکل داسې څه پابندي نشته دی دلته کې. هر قسم چې څنګه تاسو خپل لایف تیرول غواړي هغسې تاسو تیرولی شي. که هغه په پوره پرده کې وي او که هغه بالکل بغیر پردې نه وي، تا دلته هېڅ قسم داسې څه پابندي.
تاسو د دلنشین تاریخ خبرې واورېدې چې په چین کې د ام بی بی اس د اخیری کال زده کوونکې ده. په دې موضوع نور بحث هم کوو، خو د یوې لنډې دمې نه پس مشال ریډیو سره اوسئ. دارا سید اسلام د ملکان ایجنسی د درګی سیمې سره تعلق لري. نوموړي هم د چین پی ایچ ڈی کړي، دا وخت نوستای کې پروفیسر دی. وایي د پښتنو د ټولو ستونزو یوازنی حل په تعلیم کې دی.
زما والد صاحب کې هغه لکه ډېر زیات غریب سره و، انتهایی غریب و، لکه دومره غریب و چې زمونږ کره به د سار لکه روټۍ ور نه ماښام بنوا او چې د ماښام به وه نو لکه د سار بنوا. نو ما به چې اکثر خلکو ته کتل چې خدای پاک زه به د خپل کور یا درونو د غربت څنګه درکوم، زما په مخ کې یو دغه پروته ټارګټ پروته چې به یا د خپل کورنۍ یا د خپل علاقه په څنګه طریقه باندې زه به دا کوم چې دا ختم شي، زمونږ غربت ختم شي او دویمه زما علاقه چې کما دا ایجوکیټ شي. زما طرف ته یو ګول مخامخ ماته یو ګول پروت و چې دا ګول به زه حالت کې درکوم. چې کله ما میټرک کوم په میټرک کې زه برایت سټوډنټ وم او دا امریکا خبره ده چې په میټرک کې ما ملکن ډیویژن کتاب کړی دی. نو دا میتھمیٹک زما شوق و، لکه بی سی کې هم زما شوق باندې اخیستی دی، بی سی کې ما په شوق اخیستی، ایم فل کې او بیا ایم ایس کې او بیا پی ایچ ڈی کې. نو مین کې کړی غربت و. ما غوښتل چې زه څه نا څه کنسټرکټیو کار وکړم د خپل ځان لپاره، د خپل سوسایټي لپاره، د خپلو خلکو لپاره چې هغوی مخکې لاړ شي. او زه دا خوب وایم چې زمونږ د هر کوم پښتون قوم بچی دی هغه زما نه زیات قابل دی، زما نه زیات ټیلنټیډ دی. او باید دا ګډ پراته دي چې هغه د پښتون قوم سوسایټي چې کومه ده هغه مکمل چینج شي او هغه
د سید اسلام نه مو پوښتلی چې د پښتنو لپاره یې په عملی توګه څه ګامونه پورته کړي. هغه وایي
ریسنٹلی ما سره په اسلام آباد کې اته پیپل سٹوډنټان را سره دي. نو دا کې زیات تر کې دي ما سره لکه پنځه شپږ کسان پښتانه سٹوډنټان دي پی ایچ ڈی والا. زموږ خبره دا ده پروس کال 2009 کې زه اجمل خان صاحب کوم د احسان کالج یونیورسيټي پېښور وای تا کړ دی، دا زه انوایټ کړم او ما سره میټینګ وکړ چې څنګه څه کنسټرکټیو کار وکړ دی زمونږ لپاره. نو ما ورته وویل چې سر زه به کار کوم، زه تاسو ته ایم ایس پی ډی کوم پروګرام دی ځکه چې پېښور یونیورسيټي په 1952 کې جوړ شوی ده. خو هلته په کاغذونو کې یا پیپر ورک باندې آلته د ایم ایس پی جی پروګرام ایگزیسټ کیږي، خو پریکټیکل آلته لکه هیڅ هم نشته دی ځکه کمیسټری یا فزیکس ډپارټمنټ سوال نه لري خلک فارغېږي، خو میتھمیټکس ډپارټمنټ کې داسې سفر کسان نشته یا داسې پروګرام نشته دی. ما ته یو بیج یاد دی چې کم تاریخ کې کړه د 1994 او 1998 په منځ کې دی، صرف په ایم ایس لیول باندې یو بیج فارغ کړی دی او د میتھمیټکس صرف یو سټوډنټ یې فارغ کړی. باقي کوم میتھمیټکس کې دغه ایریاز کې ایم ایس پی جی پروګرام لکه نو چې کم ټیلنټ و هغه اتوماتیکلی پښتون قوم لپاره زما شپه ورځ دې لپاره زه بالکل لکه تیار یم، د دې سپرویژن نه تیار یم، د دې خلکو ته تیار یم. او اوس ریسنټلی لکه تقریبا موږ سره په لاسټ سمسټر کې موږ 40 کسان اخیستي وو، اوس 40 کسان بیا دي ریکمن پروګرام. دا زما پښتنو لپاره لکه یو تحفه ده چې په پېښور په ځای کې چې هلته د ایم ایس پی ایچ ڈی په میتھمیټکس لیول باندې هیڅ قسمه پروګرام نه، او دا پروګرام ما شروع کړو او قیسی بالله مې شروع کړو، لکه ماته پېښور یونیورسيټي هیڅ قسمه پیسې نه راکوي، هیڅ قسمه زما سره مرسته نه کوي، بلکې چې زه پېښور ته ځم نو خو لکه په خپل سر چې کوم ما ترانسپورټ دی، ګاډی دی، خپل پیول، خپل هر څه، خپل اکوموډیشن په خپل ارینج کوم، پاس ټو ټاون ته کلاس اخلم، هغوی سره الټرناتیو ډسکشن ورسره کوم.
نوموړی د پښتون قام او په خاص توګه د پښتنو مشرانو په نوم داسې پیغام لري.
زه پښتون قوم ته دا یو ریکوست کوم سپیشلی چې کوم زمونږ مشران دي یا کوم زمونږ باغدور سنبالي چې د خدای لپاره راپاسي او دا قوم بچ کړي، دې قوم د لپاره تعمیري کارونه وکړي، ځکه چې دې قوم کم بچی دي. زه دا قسم خورم چې دا ټیلنټ په ټوله دنیا کې نشته، چې کوم ټیلنټ موږ سره دی دا ټیلنټ هیڅ چا سره نشته، ځکه چې ما اول ځل پښتانه ما مختلف سکولونو، مختلف کالجونو، د مختلف یونیورسيټو دورې وکړي چې پښتون بچی دی همیشه په ټاپ باندې دی. ایجوکیشن دي ته پکار دی، هایر ایجوکیشن هم ته پکار دی، په ګراس روټ لیول به هم ایجوکیشن پکار دی.
تاسو د پروفیسر ډاکټر سید اسلام خبرې اورېدې او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00420221212 او اوس خپل کوربه منور شاه ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
سروے دا ہر نہ پورس دا ماضی گر پسلو نیمے بجے پر جوندے پڑا او دا خالی پورس دا ماسپخین پر درینی میں بجے لا مشال ریڈیو واورے زما دا ملیحا امیرزادہ سرا.